السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیو دوه پروګرامونو تاند څنګ او درسي ساعت ته ځانګړې شوې ده. په تاند څنګ کې د ځوانانو اړوند مسلې راخستل شوې او په درسي ساعت کې د بیولوژي مضمون تدریسېږي. دغه ساعت لنډه خبری برخه هم لري، په دې کې به واورې چې نن په دوحه کې له افغان مدني فعالانو سره د ملګرو ملتونو استازي غونډه لري. په دوحه کې د طالبانو او ملګرو ملتونو دوه ورځنۍ غونډه پرون پای ته ورسېده. دا چې په دغه غونډو کې څه ویل شوي د دې جزئیات هم درته لرو، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د دوحې درېمه ناسته کې د طالبانو د پلاوي مشر ذبیح الله مجاهد ویلي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د ګمارنې اړتیا نشته. مجاهد چې د ناستې په پای کې بېګاش په خبریالانو ته غږېده وویل اوس چې د ده په خبره افغانستان کې سوله او ثبات دی، د ځانګړي استازي ګمارنې ته اړتیا نشته ځکه یوناما د ملګرو ملتونو په استازیتوب موجوده ده. د دوحې درېمه ناسته د دوو ورځو لپاره د طالبانو د پلاوي ملګرو ملتونو او د افغانستان لپاره د بېلابېلو هیوادونو د ځانګړو استازو ترمنځ ترسره شوه. تر دې ناستې وروسته نن په دوحه کې د افغانستان د مدني ټولنې او د بشري حقونو د مدافعانو ملګرو ملتونو او د هیوادونو د ځانګړو استازو یوه ناسته هم پلان شوې. وړاندې خبرونه کې د دې ناستې جزئیات درکوو. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا وایي په افغانستان کې د بودیجې له سخت کمښت سره مخامخ دي. دغه ادارې د دوشنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر په یو بیان کې وویل چې تر دې دمه یې د اړینې بودیجې نږدې 23% ترلاسه کړي چې $6.9 میلیونه کېږي. اوچا وایي چې د ژوند ژغورنې ځینې مهم پروګرامونه ځنډول شوي او د ادارې نور فعالیتونه د بندېدو له خطر سره مخامخ دي. اوچا ویلي چې سږ کال په افغانستان کې 23.2 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان د کرکټ د خزینه او ټیم ځینو پخوانیو غړو د کرکټ له نړیواله شورا غوښتي چې دوی په کډوالۍ کې د کرکټ ټیم جوړوي. د راپورونو له مخې د افغان کرکټ د خزینه او ملي ټیم شاوخوا 18 غړو چې دمګړی استرالیا کې اوسیږي د کرکټ نړیوال شورا رئیس ګریګ بارکلی ته دا اونۍ یو لیک استولی دی. په دغه لیک کې د غونجونو ویلي چې د دغه ټیم له لارې موږ هیله من یو چې د ټولو هغو افغان ښځو او نجونو استازیتوب وکړو چې په افغانستان کې د کرکټ د لوبو لیوالتیا لري خو اجازه نه ورکول کیږي. د کرکټ د نړیوال شورا د رئیس ګریګ بارکلی د ځواب په اړه لا څه نه دي ویل شوي. بلورتا د کرکټ نړیوال شورا د تیر شلوریز نړیوال جام د غوره لوبغاړو یو منتخبه ټیم اعلان کړی دی. په دې ټیم کې پر شپږو هندي لوبغاړو سربیره چې نړیوال جام یې ګټلی درې افغان لوبغاړي هم شامل دي. لوبډلمشر راشد خان د ښې لوبډلمشرۍ او باولنګ لپاره چې افغانستان یې تر نیمه پای لوبې ورسوه دې لس کې شامل شوی او رحمان الله ګربز د نړیوال جام په لوبو کې د تر ټولو زیاتې 221 منډې جوړونکي په توګه او فضل حق فاروقي هم د 100 وکټو په خپلولو سره د نړیوال جام په دغه لیست کې راغلی دی. چارواکي وایي د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د دوشنبه په ورځ د سړک غاړې ماین چاودنه شوې چې له امله یې یوه ښځه او دوه ماشومان وژل شوي دي. د سیمه ییزو پولیسو مشر دادبخش اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته ویلي چې ماین د تربت په سیمه کې د ترهګرو لخوا ځای پر ځای شوی و. تر اوسه کومې ډلې د پیښې پراپر غاړه نه ده اخیستې خو بلوڅ بیلتون غوښتونکو تر ډیره د داسې بریدونو مسؤلیت منلی دی. او د ملګرو ملتونو یوې ادارې د اروپا د سپوږمکۍ په سیستمونو کې د روسیې لاسوهنه غندلې ده. د یوه سند له مخې چې د دوشنبه په ورځ خپور شو د مخابراتو نړیوالې اتحادیې ITU له مسکو څخه وغوښتل چې دا ډول لاسوهنه ودروي. د ملګرو ملتونو په وروستیو میاشتو کې د سپوږمکۍ د مداخلې په اړه د فرانسې، لوکزامبورګ، هالند، سویډن او اوکراین څخه یو لړ شکایتونه څېړلې دي. دغه هیوادونو ویلي چې روسیې د جی پی ایس سیګنالونه ګډوډ کړي، د هوایي ترافیک کنټرول له خطر سره مخ کړي او د ماشومانو ټلویزیوني چینلونه یې د اوکراین د جګړې له تاوتریخوالي ډک انځورونو د ښودلو لپاره بند کړي. مسکو چې د ITU د قوانینو سرغړونه ردوي ادعا کړې چې د ناټو هیوادونه د روسیې په مخابراتي سیستم کې لاسوهنه کوي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته ویل، د دې ساعت ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو تاند څنګه او درسي ساعت ته ځانګړې شوی. خورازو لنډې خبري برخې ته نن په دوحه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله او د هیوادونو ځانګړي استازي له افغان مدني فعالانو بشری او د خځو له حقوقونو مدافعینو سره غونډلري د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستيال روزمیری د کارلو ویل طالبانو ته په زغرد پټولنه کې د خځو او مدني ټولنې د ځای ورکور د اړتیا پاړه ویل شول. د دوه درې مناسته کې طالب پلاوی د ملګرو ملتونو او د هیوادونو د ځانګړو استادو سره بحثونه درلودل. تفصیل سفی الله سانګزیو.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستيال وای نن به په دوحه کې د افغان مدني ټولنې او بشري حقوقو له فعالانو سره بحثونه وکړي. روزمیری د کارلو په دې ناسته کې د ځینو فعالانو د نه ګډون په پریکړه باندې خواشینی هم وښوده.
زه د هغوی فیصلې ته احترام لرم. فکر کوم دا یو تصمیم دی چې ګډون کوي یا نه کوي. زه متاسفه یم چې هغوی بدلته نه وي. که څه هم زه هغوی شخصا نه پیژنم، خو زما معلومات دا دي چې موږ یو شمېر ډېر عالی خلک په لیست کې درلودل چې راشي. دا درې کسان هم پکې وو، نور کسان هم شته چې اشتراک کوي. موک به ورسره خبري وکړو، د هغوی نظریات به واورو، خپل نظریات به هم ورسره شریک کړو چې څنګه مخته تللی شو او څنګه مشترک کار کولای شو.
د دوه درې میناستې په اصلي غونډو کې د طالبانو د پلاوي ګډون او د مدني ټولنې او ښځو د حقونو فعالانو نه بلنه له ګڼو نیوکو سره مخ شوه. حبیبه سرابي، زبیده اکبر او نبیله مسلی هغه درې ښځینه فعالانې دي چې د دوه په ناسته کې خپل ګډون رد کړی دی. د دوه درې میناستې په دوه ورځنۍ اصلي غونډه کې چې یکشنبه او دوشنبه وشوه، د طالبانو پلاوي د ملګرو ملتونو له استازیو او د بیلابیلو هیوادونو له ځانګړو استازیو سره پراخ بحثونه وکړل. د راپورونو له مخې په دې ناسته کې د طالبانو یو شرط دا و چې د افغان ښځو او مدني ټولنې استازي به په اصلي غونډو کې له دوی سره ګډون نه کوي. د بشري حقونو د څار سازمان او همدارنګه د امنیسټي انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال سازمان تر دې ناستې د مخه د ملګرو ملتونو لخوا د طالبانو د شرایطو منل د خواشینی وړ بللي وو. خو د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستيال روزمیری د کارلو ډاډ ورکړ چې په تېرو دوو ورځو کې طالبانو ته په ښکاره د ښځو د حقونو په اړه وویل شول.
زموږ باور دا و چې واکمن مقامات او خاص استازي په مستقیمو خبرو ته راولو. متاسفانه واکمن چارواکي به په دې فارمټ کې د افغان مدني ټولنې په وړاندې نه کینی، خو هغوی یعنی طالبانو تدیر په واضح توګه د ژوند په ټولو برخو کې د ښځو او مدني ټولنې د ګډون د اړتیا په اړه وویل شول.
د کارلو وویل دا یوه اوږده پروسه ده او د ټولو بحثونو کې د طالبانو استازو سره په سیاسي او سولې پروسو کې د ښځو معناداره ګډون یو اساسي لارښود وباله. طالبانو بیا چې د ښځو حقونه یوه کورنۍ مسله بللې، د دوحې په ناسته کې تر ډېره پر حکومت او مقاماتو د شته بندیزونو د رفع کېدو او د مخدره موادو په برخه کې د خپلې مبارزې لاسته راوړنې یادې کړې. طالبان د 2021 کال په اګست کې واک ته ورسېدل او د ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې له فشارونو سره سره د نجونو د تعلیم او د ښځو د کار برخه کې لګیدلې بندیزونه او محدودیتونه نه دي لري کړي. دوی هم داراز د ټول شموله حکومت لپاره هم مکرره غوښتنې له پامه غورځولي او ادعا لري چې حکومت د ټولو خلکو استازیتوب کوي.
و موریدل چې د ملګرو ملتونو په نوخ باندې د دوه په غونډه کې به اصلي بحثونه نه کیږي. نن هلته د ملګرو ملتونو استازي او د افغانستان لپاره د نورو هیوادونو استازي له افغان مدني فعالانو سره غونډه لري. بل ورته د ملګرو ملتونو په نوښت د دوه دریمه غونډه چې د طالبان د حکومت پلاوي او د شاوخوا 15 هیوادونو استازو ګډون پکې لارو بیگانه وخت پای ته ورسیده. په دې غونډه کې پر ملګرو ملتونو سربیره د یو شمېر نړیوالو موسسو استازو هم ګډون کړی وو. تیر شپه نا وخت د دې غونډې ګډونوالو خبريالانو ته معلومات ورکړي. تمه ده چې نن هم دغه استازي سره لیدکاته ولري. ورزو دوه ته له غزایا احمد تکل دا راپور راستولی.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دوحه کې د ملګرو ملتونو په نوښت د جوړې شوې غونډې په پای کې وویل چې دوی خپلې غوښتنې نړیوالو ته وړاندې کړې او اوس دوی په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې اقداماتو ته سترګې په لاره دي. ښاغلی مجاهد چې د دوه په دوه ورځنۍ غونډه کې د طالبانو د پلاوي مشري کوله، تیره شپه ناوخته له خبريالانو سره په خبرو کې د افغانستان له خصوصي سکتور سره د همکارۍ او د مخدره موادو پر ضد د مبارزې او د بدیل معیشت په چارو کې د نړیوالو د مرستو غوښتنه وکړه او د په وینا ډیری هیوادونو په دې برخه کې د همکارۍ ژمنه وکړه. ښاغلی مجاهد د نجونو د تعلیم او بشري حقونو مسایل چې ملګرو ملتونو او لویدیځو هیوادونو خورا مهم بللي، د افغانستان کورني مسایل یاد کړل او زیاته یې کړه چې دا حساس موضوعات به د وخت په تیریدو سره حل شي. له دې مخکې په سیاسي چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستيالې رزمری د کارلو چې د دې دوه ورځنۍ غونډې مشري کوله په پرونی خبري غونډه کې وویل چې د نجونو د تعلیم مسله نه یوازې د بشري حقونو لپاره مهمه ده، بلکې د افغاني ټولنې د نیمایي وګړو د اساسي حقونو موضوع هم ده. هغې زیاته کړه چې د نجونو د تعلیم مسله په وار وار د دوهې په دوه ورځنۍ غونډه کې یاده شوه او هیله څرګنده کړه چې په دې برخه کې به پرمختګ وشي. میرمن دی کارلو ټینګار وکړ چې له طالبانو سره په دوحه کې خبرې د طالبانو له حکومت سره د اړیکو د عادي کولو یا د دوی د حکومت د رسمیت پیژندنې معنا نه لري. میرمن دی کارلو زیاته کړه چې په دې اړه به له طالبانو سره بیا هم خبرې وشي، خو هغې د راتلونکې غونډې نیټه یاده نه کړه. په دې غونډه کې د ښځو استازو ته بلنه نه وه ورکړل شوې، خو په پام کې ده چې نن سه شنبه به د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله په یوه جلا غونډه کې د افغان ښځو او بشري حقونو له ځینو مدافعانو او مدني فعالانو سره وګوري. میرمن دی کارلو دا غونډه مهمه وبلله، خو دوهې ته دریو بلل شویو میرمنو حبیبې سرابي، زبیدې اکبر او نبیلې مصلح د اعتراض په دود په دې غونډه کې له ګډون څخه ډډه وکړه. میرمن دی کارلو له دې کبله خوشینی څرګنده کړه، خو ویل چې د نننۍ غونډې ګډونوالې میرمنې به د افغان میرمنو غږ نړیوالو ته ورسوي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه ورځ.
په پاکستان کې افغان کډوالو ته د داوطلبانه وتلو موده پای ته رسیدلې ده. هلته افغان کډوال اندېښمن دي او وایي چې د محل هلته یک کړۍ پې تنګه شوي. تفصیل په دې راپور کې له فیروزی عزیزی اورو.
د پاکستان د حکومت له لوري افغان کډوالو ته په داو طالبانه توګه د بیرته ستنېدنې د ټاکلي ضرب لاجل پای ته رسیدو وروسته چې د جون په دیرسمه و دغه هیواد د یادې مودې د غځېدو په اړه لاڅ نه دی ویلي. د پاکستان حکومت له دې وړاندې اعلان کړی و چې د آی سی سی او پی او آر کارتونو درلودونکي کډوال به هم په جبري توګه د ایستلو د لړۍ په دویم پړاو کې شامل وي. په پاکستان کې میشت یو شمیر افغان کډوال ادا کوي، که څه هم تل د پاکستانی پولیسو له ځورونو سره مخ دي، خو په خبره یې که د جبري ایستلو دویم پړاو پیل سي وضعیت به لا بدتر سي. په اسلام آباد کې یو افغان کډوال نادر سعیدی ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان پولیسو له څو ورځو را په دې خوا کور په کور پلټنې پیل کړي دي.
د جولای تر لومړۍ نیټې موده چې د پاکستان دولت د کډوالو د داوطلبانه بیرته ستنېدلو لپاره ټاکلې وه پای ته ورسېده. دوه ورځې مخکې د اسلام آباد په بي اوله سیمه کې کورونو ته لاړل او د کډوالو اسناد یې وڅېړل چې وګوري آیا دوی قانوني دي او پاسپورت او ویزه لري کنه. پرون هم پر اور پنده کې څو کورونه ته ورغلی وو او له کډوالو اسناد غوښتل.
په پاکستان کې یو بل افغان کډوال ظاهر بهان ازادي رادیو ته وویل
چیک پوینټ بشتر شوه و فقط اثرات شپ
چیک پوینټونه ډیر شوي. د پاکستان پولیسو د شپې عملیات زیات کړي چې ډیر ځورونکي دي او د ماشومانو او زیات عمر لرونکو ښځو لپاره یې ستونزې جوړې کړي. هغه کسان چې قانوني اسناد هم لري
د پاکستان په خیبر پښتونخوا په خور ښار کې یو افغان کډوال چې نه غوښتل پر راپور کې نوم خپور سي ازادي رادیو ته وویل چې د دې وضعیت په اړه اندېښمن دی.
تقریبا دو نیم کال کېږي چې راغلی یم پیټو کیس لرم. دلته چې بیا د پاکستان حکومت اعلان وکړو چې دا د مهاجرو دپاره وخت کوم چې وو هغه ضرب الاجل هغه پوره شو، نو موږ ډېر زیات په اندېښنه یو. داسې نه چې خدای نخواسته موږ ونه باسي، که چېرته موږ وباسي نو موږ به ډېر زیات مشکلاتو سره اخته شو، لاسو ګریوان شو، ځکه چې دلته خو یو زموږ کیسونه تقریبا په خلاصېدو دي.
د پاکستان حکومت د جبري ایستلو د لومړي پړاو له پیل وړاندې ادا کړې وه چې نږدې 4.4 میلیونه افغان کډوال په دغه هېواد کې میشتي چې له دې شمېره 1.3 میلیونه یې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. د پاکستان حکومت د 2023 زیږدیز کال په نومبر میاشت کې د بې اسنادو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړه چې لا هم روانه ده. د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم د وروستي راپور له مخې یوازې د روان کال د جون له لومړۍ تر 15 نیټې پورې له 2000 زیات افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستنه کړل شوي دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته ستنېدونکو چارو وزارت هم په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې هر ورځ په سلګونه افغان کډوال په جبري توګه له پاکستان نه راستنول کیږي. د دغه وزارت د شمیرو له مخې یوازې د سرطان په 9 نیټه 172 کسان له پاکستان په جبري توګه راایستل شوي دي. له دې وړاندې د طالبانو حکومت او نړیوالو سازمانونو په وار وار له پاکستان په زور د افغان کډوالو د ایستلو د بهیر ته درول غوښتنه کړې، خو د پاکستان حکومت تر اوسه دغو غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته سلګونه زره افغانان د بېلابېلو لاملونو لکه امنیتي ګواښونو، بیکارۍ، د طالبانو لخوا پر نجونو او ښځو د کار او تعلیم د بندیزونو له امله، او د خپلو کډوالۍ دوسیو د بشپړولو په خاطر ایران او پاکستان ته کډوال شول، چې اوس په دغو هیوادونو کې په زوره د بیرته ایستلو له ګواښونو سره مخ دي.
د ځوانانو خبرونه
درن دوستانو سلامونه میومنی. د تاند څنګ په دې خبرونه کې له ځوان سندرغاړي میرخان مقوري سره خبري شوې دي. نو موږ وایو چې موسیقي په وجود کې له پیدایښت سره سم خلق شوی.
زه فکر کوم چې موسیقي زما په وجود کې وا باغ ورځ سما د نړۍ تسترګې غړولې. خو بیا په 2021 کې کله ما چې د سرباز سندره ویلې دا غنه بعد مې بابا ماته اجازه راکړه، بیا راته ویل کته هم چیرې حماسي سندره وای نو زما د خوانه اجازه ستا. بیا نو ما سندره ډېرې کړې.
په افغانستان کې طالبان حاکم دي او موسیقي بند کړي، ځوان سندرغاړو ته څه کول پکار دي ترڅو افغان موسیقي ژوندۍ وساتي؟
جوان هستن، سالیان دور زندگی و فعالیت و حرکت پیش روی دارن. به صورت عموم میگم که جوان باید امروز به خود یک مبارزه بدانه ایره. فعالیت هنر موسیقی، تمرین، مرارت، اینا همه یک مبارزه است برشان که باید ادامه بتن. ما قول میتونم که برشان آینده درخشان پیش روی هست در موسیقی افغانستان با فعالیت و تمرین و تلاش.
نن پام دې اکله خبرې کوم ملتیم وکړي. قدر من اوریدونکو، د جمهوریت له سقوط څخه وروسته چې کله طالبان د دوم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، د افغانانو په ژوند کې له نورو بندیزونو سره یې موسیقي هم منع کړه. د خدایو په محفلونو، رستورانتونو او موټرو کې د موسیقي غږول بند کړل. په ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیوګانې هم خپرې شوې چې پکې لیدل کېدل چې هنرمندان وهل کېږي او د موسیقي آلې ماتېږي. له هغه وروسته یو شمېر هغو هنرمندانو چې بهر ته د تګ امکانات درلودل کډوالۍ ته مخه کړه. هغه چې په کور دننه پاتې دي په خبره د طالبانو له حکومت څخه پټ ګرځي. ځوان هنرمندان چې له هیواد څخه بهر دي تر خپل توان هلې ځلې کوي چې افغان موسیقي ژوندۍ وساتي. چې د دوی له ډلې څخه یو هم میرخان مقوری دی. له مقوری سره مې د هغه د تازه کارونو پاک له مرکه کړې په ګډې سره وره. خو درته وای چې لغه وخت نه تاسو له افغانستان د ته مجبور سوي چې کډوالې ته مخه وکړي، په کوم کارونه باندې اخته؟
ما په افغانستان کې هم زوم غالبا د 2013 په منځ کې زه افغانستان ته ولاړم او هلته مې هم شخصي شرکت درلود د اعلاناتو او مختلفو غټو شرکتونو ته مې اعلانات او د اعلاناتو ستراتیژي جوړوله په څنګه مې په دوبۍ کې هم شرکت درلود هم زمان په دواړو کې کار روانو او ما خپل استلاد غو ورزنه عاید یا مصرف د دغه دواړو شرکتونو څخه پیدا کوم نو د کابل څخه سراغلم برت خپل په کار او خپل په دفتر کې بوخت سم خپل تجارت کوم دلته بیا زه یو د اگزیبیشن منیجمنت یا د نندارتونونو د تنظیمولو شرکت هم لرم په غو کې یو نړیوال نندارتون د په دوبۍ کې هر کال رامنځته کیږي او په غو کې د افغانستان نمائندګي کوم البته دا د حکومت سره هیڅ تړاو نه لري دا یو شخصي نندارتون ده ولته زه د افغانستان په اصطلاحاتو کې او فرهنګ نندارې وړاندې کوم
تاسو څو سندرې لري او دا چې تاسو سندرغاړې ته مخه کړې دي انګیزه څه وه آیا واز علت دا و چې تاسو د خپل بابا جان تر اثر لاندې راغلی و مو غوښتل چې دغه په قدم باندې قدم کېږدی او که خپله مو هم شوق علاقه وه
زه فکر کوم چې موسیقي زما په وجود کې وه باغه ورځی سما د نړۍ تسترګې غړولې داغه ورځی څخه موسیقي زما په وجود کې پټاوه دا څه لډیر ځن بعد زما غږره وته یا ما موسیقي ته مخه کړه د غیلت دا اوس زه خپل په تجارت باندې ډیر بوختم او په خپل تجارت مې ډیر حساب کو او څنګه څه د بابا مې هم خوخه نه وته زه موسیقي ته مخه کم او سندرې وایم په دغه خاطر زه لګلرم خو بیا په 2021 کې کلمې چې د سرباز سندره ویلې او دا غنه بعد مې بابا ماته اجازه راکړه به راته ویل کته هم چیرې حماسي سندره وای نو زما د خوانه اجازه ست بیا نو ما سندره ډېر کړې او فکر کوم اتلس شل سندره به تر اوسه لرم داسې مې نه دی شمیرلې چې څو دانې دي فکر کوم اتلس شل یا 22 سندره به تر اوسه پورې ما ثبت کړې وړاندې کړې مې
کله تاسو هنر ته مخه کړه موږ او تاسو په افغانستان غونډې او هیواد کې اوسې ګلمو خلکو سره د موږ تعلقات دي که بهر کې مو وسوز موږ خپلوان زموږ دوستان وسمالته دي د دوی برخورد له تاسو سره څنګه و آیا د زینو افغانانو په څیر د تاسو حلو ځلو د تاسو کار او هنر ته یو د سیډیر ادینو ورکړ او کې د قدر پستګو ته وکړل
زه په یو ډیر هنر دوست کورنۍ کې پیدا شوم نو ما ته هیڅ هم نه ویل څنګه سم وخت ته استول د بابا مې په اوله کې خوخه نه و او ورسته هغه چې ما ته اجازه راکړه نو بیا داسې څوک نه و چې ما ته ویل وسولې یا چیرې یا څنګه ټول همیشه زستایلایم په کورنۍ کې ورونو خويند ټول سره کلک اوګه په اوګه ولاړ دي او همیشه څه زه وسندره سپتوم د دې سره کله کله مشورې هم کوم او د دې نظر را سره وي
لدی ورسته تاسو ته پلان لري مثلا څومره به خپل کار ته واده ورکړي څومره به نوې سندري وای او معمولا تاسو غواړئ چې ټول خپل د پلار سندري لسره بیا وای او ک نور سندري به وای ک نور سندري وای د چالو شعر او شاعري سره ډیره زیاته علاقه لري
ما خو په اول کې غوښتل چې ز خپل د خوخي موسیقي ته څنګه هیپ هاپ دا یا آر ان بی دا هغه ته مخه کم خو بیا کله چې زما بابا وفات او زما د بازي مشترک کارونه پاتې سو نو بیا ما د بابا سندره جوړول ته مخه کړه نو هدف مې دا نه ده چې د بابا ټولې سندرې لسره وایم هغه بازي سندرې سم او د په مشوره کړي و او ما د په خبرې کړي و ما د پلان جوړ کړي و زموږ بازي نږدې دوستان خبر دی په غباندي هغه سندرې زکه دای سره سره وایم او نور خپل سندرې ډېر لرم کمپوزونه همسته سندرې همسته نو فکر کوم چې هم به بازي یو دانه نیمه دانه د بابا راخلم او نور به کوشش کوم چې خپل سندرې اوریدونکو ته وړاندې کړم ځکه کله وایم په مرکو کې او په سندرو کې هم کله کله لیکم په ټولنیزو رسنیو کې هم لیکم چې زه به وایم د وطن وطن سندرې څو ژوند دیم څو چې ساره کې چلی نو بس الله دې ماته همت راکړي الله دې ماته قوت او طاقت راکړي تر څو چې ژوند دیم کوشش وکوم چې حماسي سندرې او د وطن د پاره د وطن د خلکو د پاره سندرې وایم
دم غړي تاسو سره څوک مرسته کوي مثلا د کمپوز په برخه کې د موسیقي په برخه کې کله چې یو سندرغاړی سندرې وایي یو عالم مصارف په دې باندې راځي مالی لګښتونه څه رقم تاسو پوره کوي
کمپوز کې فایل کې یو دوه کمپوزونه مې د دریا صاحب نه اخستو زما په موسیقي کې لار خود دریا صاحب فرهاد دریا د هغه نه بعد شفیق جان مرید سره مې ډیر ټینګ انډی والی دا بشمیره کمپوزونه راکړي زما د سرباز سندره هیله سندره د پلار سندره یو څو نور هم را روان دي، هغه ټول سندر راته شفیق جان کمپوز کړی دي. په څنګه کې مالی لګښت سپه راځي، نو هغه خپل جیب مصرفو. متاسفانه د افغانستان موسیقي دغونه پر مخ تللی نه ده، شرکتونه پکې سرمایه گذاری وکړي، نو موږ بس د خپل جیب مصرفو، په اصطلاح خپل د نس نه یو ټوټه ډوډۍ جلا کړو، هغه په موسیقي باندې مصرف کړو.
په دې وروستیو کې یو څه چې په ټولنیزو رسنیو کې ډېر خپاره سو، لکه د نندرتون موضوع و چې هغه د تاسو له انستاګرام نه نقل قول سوی و، ځینو رسنیو پې خبرې کړې وې. په دې کې معلومات راکړي دا نندرتون چیرې و، څه رقم و، او د تاسو هغه ونډه په دې کې څه وه؟
د نندرتون پاک زه دلته په دوبۍ کې شرکت لرم چې هغه نندرتونونه جوړوي، زموږ کار دغه ده. ما په خپله په دغه کې زده کړې کړې دي او تجربه یې لرم تقریبا د 12-13 کلو، نو دا یو شخصي نندرتون ده. موږ یو زما شرکت د افغانستان نمایندګي کوي په کې، البته هلته شپږ دېرش اووه دېرش هېواده دي، چې خوشبختانه افغانستان هم په هغو کې ده. هر څوک خپل د هېواد نمایندګي کوي، خپل د هېواد فرهنګ، کلتور او خواړه نندارې ته وړاندې کوي، په څنګه کې دا هم تجارت ته او هم خدمت ته. زما د پاره ګټه دغه ده چې زه خپل د وطن د فرهنګ د پاره کار کوم او د تاجرانو سره مرسته کوم، څنګه خپل توکي راوړي او په دغه نندارتون کې خرڅ کړي او خلکو ته وړاندې کړي.
د دا رقم نندارتونونو بیا دایرول، بیا جوړول افغان کلتور ته، افغان خلکو ته، له افغانانو سره چې اوس په ډېر بد وضعیت کې دي، څومره مرسته کولی شي چې یو ځل بیا روحیه ورکړي؟
او طبعا دا نندارتونونه د فرهنګي او د مالی لحاظ دواړو کې ګټور د افغانستان هم د خلکو هم د افغانستان لپاره. تاجران خپل توکي د افغانستان نه راوړي، صادرایي دلته خرڅوي، نو ګټه بیرته طبعا افغانستان ته ځي. او په څنګ کې موږ فرهنګ خلکو ته ښکار کوو. طبعا داسې نندارتونونه د لاډیر په ټول نړۍ کې دوی داسې نندارتونونه وي. اوس خو پوهیږو چې ډېره خارجیان افغانستان ته نشي تلای، هلته زموږ فرهنګ یا توکي واخلي، موږ مجبور یو افغانستان څخه باندې د افغانستان توکي نندارې ته وړاندې کوو او خرڅ کوو، او په دغه شکل خپل وطن ته بیرته ګټه ورسو.
د خدای بخلی مقوری صاحب دریم کال پورسه، څومره بخوی چې تاسو په دې مرکه کې دغه پاک لام یو څولرو پام دی پښتنې سره به بیا نو خپل خبرونه پای ته ورسو؟
څومره خدای ته دغه خبرونه او دغه مرکه تاسو زما د ارواښاد بابا د دریم تلین نه یو هفته مخکې وروسته نشروئ، دغه یاد تازه کی، دغه روح ته دعا کی. زه خوشبخته یم چې د داسې یو سړي زوی یم چې همیشه د وطن نوم اخیستی، د وطن دپاره خدمت کړی، خپل په سندرو کې، خپل په شعرونو کې وطن ستایلی، د وطن ښکلا یې بیان کړی، او ټول عمر یې د وطن چغه واهله او تر لري لري ځایو پورې رسولې ده. د ده روح دې ښاده وي، د ده مینهوالو ته او خپل کورنۍ ته زه تسلیت وایم. الله دې د ده یاد همیشه تازه لري، د خلکو په زړونو کې د ده مینه همیشه تازه وي.
د هنرمندانو د ټولنې مشر فردین عسکری وایي چې دوی د موسیقۍ د هنرمندانو ټولنه په 2018 کال کې جوړ کړه. کله چې د 2022 کال د اگست په نیمایي کې طالبان د دوم ځل لپاره بیا وخت ورسېدل او په افغانستان کې په موسیقۍ باندې بندیز ولګاوه، دوی د افغاني موسیقۍ د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره خپل کار له پخوا څخه هم په جدیت سره پیل کړ. خغلی عسکری ځوان سندرغاړو ته ډاډ ورکوي، وایي چې د دوی ټولنه به بهر میشتي افغان سندرغاړي د تواصل وي چې له دوی سره د هنر په برخه کې مرسته وکړي.
د
تا حدی که میتونیم مرهم بر زخم و دردایشان میشیم و مسائل و آموزش بخش هنرجویش داریم که یک تعداد زیادی از دخترها و پسرهای با استعداد اینجا داریم تمرین میکنن. در
تر کوم ازای چې کوي شو د دوی زخمونو ته مرهم کیږو. د موسیقي د زده کړې په برخه کې نجونو او هلکانو ته د زده کړې زمینه برابرو. په افغانستان، پاکستان او ایران کې له هنرمندانو سره په اړیکه کې یو، له ستونزو یې خبر یو، کله کله له خپل توان سره برابر د دوی مالی ستونزې حلوو. هغه کسان چې په افغانستان کې دي هغوی ته ډېر خوښ نه یم، ځکه په ډېر بد حالت کې ژوند کوي. موږ ونشو کولی چې ډېره مرسته ورسره وکړو، خو بیا هم د دوی له ډلې څخه د اووه سوه هنرمندانو کیسونه مو تر یو ځای له مسؤولو ادارو سره شریک کړي چې له دوی څخه تر اوسه 24 کسانې په دې توانېدلي چې بهر ته راشي. موږ پوهیږو چې دا شمېر تقریبا 15% دی. 95% نورو ته په تمه یو، وګورو چې د نړۍ هیوادونه څه ځواب راکوي او څه کار ورته کوي.
از ما تا این دم تانستیم 24 نفرشان سبب شویم. این که سبب شده 5% شاید شود، 95% یا 90%شان هنوز منتظر هستیم که کشورها چی جوابی میتن، چی کاری میکنن برشان.
خغلی اسکری و یغزوان سندرغاری چه تازه کدول شوی لغوز خدا تمنوش کولی چه موسیقی تا دیر کار وکری، زکه خپل لا بلد ندی دجون په نور و برخو که هم ستونزی لری. خوب خانی به هر میشت هنرمندان باید افغان موسیقی تا په جدیت سر کار وکری.
یک تعداد هنرمندای عزیز هستن که تازه به یک شکلی یا کو به کو یا از کیسا استفاده کرده سبب به سبب خود رساندن به غرب.
یو شمیر هنرمندان دی چې دوی تازه په یو ډول لګنو ستونزو سره سره بهر ته راغلي. له دوی څخه موږ دا تمه نه کوو چې افغان موسیقي ته دې همدا اوس کار وکړي. دوی لا خپله ګڼې ستونزې لري چې باید حل شي، خو هغه ځوان هنرمندان چې پخوا بهر ته راغلي وو او له همدې لارې په عامه خبره ډوډۍ پیدا کړې، کورونه یې اخیستي، سرمایه یې جوړه کړې، باید افغان موسیقی ژوندۍ وساتي. خو له بده مرغه زه ګورم چې دوی یو ډول بې پروايي کوي. هنر ته په اوس شرایطو کې چې د زوال په حالت کې دی کار نه کوي. زه د یو مسؤول په توګه تمه لرم چې پخواني هنرمندان راشي، له ځوانو هنرمندانو سره دې د هنر په برخه کې مرسته وکړي، دوی ته دې اوږه ورکړي او د افغانستان موسیقي دې له دې وضعیت څخه وژغوري.
خواهش دارم که بیاین در چنین شرایطی در کنار جوانها باشن، توشی بر جوانها جور کنن، یعنی راهنمود جوانها شون، بیان کار تولید کنن، شانه بتن، موسیقی افغانستان از این وضعیت نجات بتن.
عسکری زیاتوی په کور دننه او بهر د ځوان هنرمندانو لګان او ستونزو سره سره بیا هم دا چې دوی ځوان انرژي لري، نو خپل کار باید په پوره مینه او صداقت سره پر مخ یوسي.
جوان هستن، سالیان دور زندگی و فعالیت و حرکت پیش روی دارن.
ځوانان کلونه کلونه ژوند، فعالیت او خوځښت مخکې لري. کوم سیاسي تحول چې رامنځته شو دا د افغانستان د تاریخ په اوږدو کې څو ځله تکرار شوی دی. لکه څنګه چې ما خصوصي هم له ځوانو هنرمندانو سره دا خبره کړې ده، اوس د تاسو د راډیو له لارې بیا هم ټولو ته وایم چې دا وخت د حوصلې او مبارزې دی. د موسیقي په برخه کې خپل تمرین مه پرېږدئ، ځکه که یو ځل له خپل مسلک څخه لرې شوی بیا یې په اسانۍ سره مخکې نه شئ وړی. ځوانان دې له تجربه لرونکو کسانو څخه مرسته وغواړي او موسیقۍ ته دې په صداقت سره ژور کارونه وکړي.
بیشتر انرژي وګزارن، امیدوارانه یک مقدار عمیق‌تر، یک مقدار از انسان ها از داشته های با تجربه استفاده کرده کارهای عمیق‌تر را انجام بدن.
درن دوستان، دا و دیدی اونه دتان دی چنگ خبرونه تربیه پرزه که چی هست علم و مل او ملگره.
درسی ساعت ترش پژم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونی زغ پرونه.
سلام د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، د درسی ساعت خبرونه ته خراغلست. د نن ورځې په خبرونه کې به د اوم، اتم او نهم ټولګي او بیولوژي درس وړاندې شي. یادونه کوم چې د خبرونه درسی مواد د لرن افغانستان ښوونیزي موسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو یې له ازادي رادیو اورئ. په پیل کې دوم ټولګي زده کوونکي رابولم د نن ورځې درس ته. په نننی درس کې د حجرې جوړښت لولو. ښوونکی به راته ووایي چې یوه حجره له څو برخو جوړه ده او و به ورو چې آیا ټولې حجرې د ظاهر شکل او جوړښت له اړخه سره ورته دي که هره حجره ځان ته جلا جلا ځانګړنې لري. و به ورو چې سایتوپلازم د حجرې په کوم ځای کې موقعیت لري او په حجره کې دنده څه ده. زو او د دې ټولو پوښتنو ځوابونه د ښوونکي په درس کې سره اورو.
اووم ټولګي بیولوژي مضمون، موضوع د حجرې جوړښت او برخې. د حجرې جوړښت: حجرات سره له دې چې د شکل، جسامت او جوړښت له پلوه یو له بله ډېر فرق لري، خو په عمومي ډول لاندې اجزاوې لري چې هر اجزا به تشریح کړل سي: حجروي غشا، سایتوپلازم او هسته. لومړی حجروي غشا، چې د پلازمایي غشا په نوم هم یادیږي، د حجرې چار چاپیر یې پوښلی دی. دغه غشا دوه پوړیزه ده او سوري لري چې حجرې ته د موادو په داخلېدو او خارجېدو کې مهم رول لري. اوبه، اکسیجن او غذایي موادو ته لار ورکوي چې حجرې ته داخل شي او اضافي مواد لکه کاربون ډای اکساید له دې پلازمایي غشا څخه تیر او خارج شي. دوهمه برخه سایتوپلازم، یوه شفافه نیمه مایع ماده ده چې غلظت یې په مختلفو حجرو کې فرق کوي، یعنې غلظت یې په یوه حجره کې ډیر او په بله حجره کې لږ وي. سایتوپلازم د هستې په خارج کې وجود لري او د حجرې زیاته برخه تشکیلوي. د سایتوپلازم اصلي ترکیب اوبه، منرالونه او په اوبو کې حل شوي پروټینونه دي. همدارنګه د رشتو او له شکل پروټینونو یوه شبکه په سایتوپلازم کې موجوده ده چې د حجرې سکلیټ جوړوي. د سکلیټ دنده حجرې ته کلکوالی ورکول دي. په سایتوپلازم کې کوچني جوړښتونه موجود دي چې د اورګانیل یا د حجرې د آزادچی په نامه یادیږي او مختلف دندې لري چې د هغوی دندې په بشپړه توګه په هماغه ځای کې سرته رسیږي. درېیمه برخه هسته ده. د حجرې لوی او مهمه برخه ده چې معمولا کروي شکل لري. د هستې ګرد چاپیره یوې دوه پوړیزې غشا احاطه کړې ده چې سوري لري. هغه موجودات چې حجرات یې هستوي غشا لري د یوکارتیا په نامه یادیږي. یو په لاتین کې د حقیقي او کاریون د هستې په معنا ده. په ځینو حجراتو کې هستوي غشا موجوده نه ده. هغه موجودات چې حجرې یې هستوي غشا نه لري د فرو کاریوتا په نامه یادیږي. پرو په لاتین کې د ابتدایي او کاریون د هستې په معنا ده. هستوي غشا د هستې او سایتوپلازم په منځ کې د موادو په تیرېدو راتیرېدو کې مرسته کوي. هسته د فعالیتونو تنظیم او د حجرې د کنټرول دنده په غاړه لري. په نباتاتو کې د دې پرته حجروي دیوال هم موجود دی، خو په حیواناتو کې حجروي دیوال وجود نه لري.
ګرانو زده کوونکو، له ښوونکي مو واورېدل چې په ځینو حجرو کې هستوي غشا نشته او د حجرې د حالت یو ځانګړی نوم لري. دا مو هم واورېدل چې هسته فعالیتونه تنظیموي او د حجرې چارې کنټرولوي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي راډیو پیلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي راډیو.
او اوس هم د اتم ټولګي د بیولوژي درس. د اتم ټولګي د بیولوژي په نننی درس کې یو په زړه پورې برخه وړاندې کیږي. ښوونکی به موږ ته ګټورې باکتریاوې بیان کړي، دا چې باکتریاوې څنګه ګټورې ثابتېدای شي او د چاپیریال د ساتلو په برخه کې کومې مهمې دندې ترسره کوي. نوزو او په دې اړه بشپړ درس له ښوونکي اورو.
د اتم ټولګي بیولوژي مضمون، موضوع ګټورې باکتریاوې. ګټورې باکتریاوې: باکتریا مړه جسدونه تجزیه کوي، په ساده توکو یې اړوي او خاورو ته داخلوي. ځینې باکتریا د یو شمېر نباتاتو لکه چڼې، نخود، لوبیا، مشنګ او نورو پلیبابو نباتاتو د ریښو په غټو کې ژوند کوي. باکتریا په محیط کې هر هغه څه چې د مړه جسد په ډول وجود ولري هغه تجزیه کوي په کوچنیو کوچنیو ټوټو یې بدلوي او هغه تر خاورو لاندې کوي. دا باکتریا د هوا نایتروجن په نایتریټ بدلوي چې نباتاتو څخه د غذایي موادو په توګه ګټه اخلي. ګټورې باکتریاوې د نباتاتو او انسانانو لپاره ډېرې مهمې او ګټورې دي، ځکه چې په محیط کې جسدونه تجزیه کوي او د نباتاتو دپاره د خوراک زمینه مساعده کوي. همدارنګه باکتریا چاپیریال له چټلیو څخه پاکوي، څرنګه چې باکتریا د عضوي توکو د خوسا کېدو او تجزیه کېدو لامل کیږي او هغه له منځه وړي، چاپیریال له چټلیو څخه پاکیږي. یو ډول ګټورې باکتریا د شمزی لرونکو حیواناتو لکه انسانان او حیوانات په کولمو کې وجود لري چې په هضم کې مرسته کوي. باکتریا د مستو، پنیر، سرکه، الکولو او درملو لکه انتی بیوتیک او ویټامینونو په جوړولو کې مهم رول لري. د باکتریا بل ډله آرک باکتریا ده. آرک باکتریا کولی شي په هغو محیطونو کې چې سخت شرایط ولري ژوند وکړي، لکه د تودو اوبو چینې یا تروې اوبه او جبزارې ځمکې.
اوکې درنو زده کوونکو، لخون کې مو واوریدل چې باکتریا د ځینو بوټو په ریښې کې ځای په ځای کیږي او په دې برخه کې هغه موزراتو کې چې کیدای شي د بوټي د لمنځتلو او یا وچېدو لامل شي نو هغه خونسا کوي. دا مو هم واوریدل چې په چاپیریال کې باکتریا د هغو توکو د خوسا کولو له لارې د هغو توکو لمنځتلو ته زمینه برابروي چې چاپیریال ککړوي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیز ادارې په همکارۍ درس
ل شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د درسي ساعت د خبرونې په دوام اوس د نهم ټولګي بیولوژي درس پیلېږي. په نننني درس کې هضمي سیستم لولو. دا چې هضمي سیستم له څو برخو جوړ دی او د انسان خوله د خوراکي موادو د هضم په برخه کې 100% دنده ترسره کوي. د ښوونکي په درس کې اورو چې د انسان له خولې نیولې بیا تر معدې د انسان د بدن یو ډېر شمېر غړي د خوراکي موادو په هضم کې رول لري. د انسان د بدن د یادو غړو په واسطه د خوړو او میوو له هضمېدو سره له یادو خوړل شوي توکو څخه ترلاسه شوي ویټامینونه د انسان په بدن کې جذبېږي.
د هضمي سیستم دغه موضوعات چې په هغه کې یو هضمي سیستم د هغه جوړښت او دندې شامل دي. بیا د هضمي سیستم مهمې برخې چې دي پر هغو باندې به لنډې خبرې وکړو. اول راځو هضمي سیستم ته. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده دا یو طبیعي خبره ده. که چیرې یو انسان خوراک ونه کړي، مایعات ونه خلي، کمزوره کیږي، انرژي ختمیږي. نو د دغه انرژي د رفع کولو لپاره یو انسان مجبور دی چې خواړه وخوري، مایعات واخلي. د دا خوړو څخه دی د تودوخې دی یا دا د تودوخې د کار ترسره کولو لپاره هغه مهمه انرژي چې دغه اخلي او کاری چیرې هغه تخریب شوي حجرات یا ناکاره حجرات چې د هغو په ترمیم کې او یا هم د بدن د ودې لپاره یا په پیخر نور فعالیتونو چې دغه لپاره کاروي. او د دې مثال به موږ د موټر سره ورکو. مثلا تاسو فکر وکړئ کله چې په موټر کې تیل نه وي نو د انرژي هم نه لري، حرکت نس کولای. نو د دې لپاره چې د حرکت وکړي موږ مجبور یو چې موټر ته تیل ورواچو. اینه دغه رقم انسان دی. د دې لپاره چې انسان خپل فعالیت وکړي، روزانه ژوند وکړي، د باید خواړه وخوري. غذایی مواد یا خواړه چې دی هغه سده حجرات ته په غوښ ټوټو باندې نه سي داخلېدلی. د دې لپاره چې داخل سي حجرات ته تر ځینو پروسو تیریږي، د ځینو مالیکولو سره د ځینو شیانو سره ګډیږي، بیا په کوچني مالیکولو بدلیږي چې هغه بیا کولی سي چې حجرات داخل سي. هضمي سیستم جوړښت او دندې. اول راځو هضم تعریفو. هضم څه ته وایي؟ د انسان بدن داسې یو قابلیت لري چې هغه غذا د جذب څخه د مخه په کوچنیو ذرو یا کوچنیو مالیکولو باندې ټوټه ټوټه کړي چې هغه بیا کولی شي د بدن د استفادې وړ وګرځي. دغه عملیه ته هضم وایي. هضمي سیستم په عمومي صورت سره دوه برخې لري. یو یې هضمي ټیوب دی چې د خولې څخه بیا تر کولمو پورې نیولې او بل هضمي غدې دي. په هاضمي ټیوب کې خوله د خپل کوم یا ستونې دی، مری د معده د کوچنۍ کولمې دی، غټې کولمې دی او یو څو نورې برخې دي. او په هاضمي غدو کې خپله د ناړ غدې دي، د معدې غدې دي، ینه د پانکراس ده. دا غدې خپل په درو مرحلو سره د انسان په بدن کې خواړه هضموي. یو خپله په خوله کې ځینې تر کمه حده پورې خواړه هضم کیږي، بل په معده کې او بل په کولمو کې. دغه عکس ته که چیرې تاسې متوجه سي د هضمي سیستم ټوله برخې پکې شکر اخیستل شوي دي، د خولې څخه نیولې بیا تر غټو کولمو پورې چې په هغه کې غدوات هم شامل دي. اول خوله ده چې پخپله په خوله کې د ناړ غدې دي، بیا د هغه څخه وروسته کومې یا ستونې دي، د هغه څخه وروسته مری ده، بیا معده ده، د معدې سره تر څنګ ینه موجوده ده، د معدې څخه وروسته کوچنۍ کولمې راځي او غټې کولمې راځي. غدوات چې موږ وویل هغه یو پانکراس غده ده، اپنډکس دی. خپله د تریخ کڅوڼه چې د هغه په ینه کې موجود ده چې سفره تولیدوي، اسناشر چې دی هغه د کوچنۍ کولمو اوله برخه ده، په انګلیسي کې ډوډنم هم ورته وایي. هضم په خوله کې څه ته وایي؟ غذا، ډوډۍ یا خواړه په خوله کې د میخانیکي او کیمیاوي عملیو په واسطه باندې هضمیږي. د میخانیکي څخه دا معنی چې په خوله کې د غاښو په واسطه ژول کیږي، د کیمیاوي عملیو په واسطه دا معنی چې دلته ځینې د ناړ غدوات دي، ځینې انزایمونه دي چې هغه خپل کار دلته سرته رسوي او غذا دلته تر یو حده پورې جذبیږي. غاښونه چې دي هغه اول خدا چې په کوچني ټوټو باندې غذا میده کوي، د ناړ غدې دلته خپل عمل سرته رسوي او ناړې د خوړو سره ګډوي، غذا لندوي او خواږه مواد چې دي هغه تر یو اندازې پورې دلته جذبیږي. غاښونو ته راځو. په انسانانو کې په عمومي صورت سره دوه ډوله غاښونه شتون لري چې یو د شیدو غاښونه دي او بل همیشني غاښونه دي. د شیدو غاښونه چې دي هغه شل دانې دي، د شپږ میاشت څخه نیولې بیا تر درې کلنیو پورې راوځي، یعنې تر دغه عمر پورې، تر درې کلنۍ عمر پورې د یو کوچني دغه شل دانې غاښونه راوتلي. همیشني غاښونه بیا د ژوند د شل څخه تر پنځه ویشت کلنۍ پورې واده کوي. تر پنځه ویشت کلنۍ پورې یو انسان په دې قابلیت لري چې دغه دوه جشت دانې غاښونه ولري. دا دوه جشت دانې غاښونه شپاړس دانې په پورته ځامه کې دي او شپاړس دانې په کښته ځامه کې دي. د غاښو جوړښت ته راځو. د دې یو عمومي درې برخې دي او بل یې د دباندې څخه دننه طرف ته درې برخې دي. په عمومي صورت سره دې درې برخې یوې تاج یا کراون برخه ده چې هغه پورته برخه یا سپینه برخه که چیرې تاسې یو غاښ ته وګورئ دغه برخه ده. بلې غاړه ده هغه برخه چې په وری باندې ننوځي، او درېیمې ریښه ده چې په پورته او کښته ځامو کې د وریو دننه قرار لري، یعنې موږ په سترګو باندې نسو لیدلی. بل غاښ ته د باندې څخه دننه طرف ته هم درې برخې لري. یوه د مینا برخه ده، د یو کلکې مادې په واسطه باندې جوړه شوې ده چې انامل هم ورته وایي. تاسې کدلی سئ په عکس کې وګورئ، د دې مادې اصلي رنګ چې دی هغه ژربخونه دی. دوهمه د آج برخه ده، هغه تقریبا د مینا په پرتله باندې نرمه برخه ده. او درېیم یې عصبي رشتې او د وینې رګونه دي چې د ریښې په برخه کې قرار لري. د غاښو ډولونه، غاښونه چې دي هغه څلور ډوله لري. یو یې سنایا، انیاب، کوچني اسیاب او لوی اسیاب دي. سنایا او انیاب چې دي د دوی وظیفه د ډوډۍ یا د غذا په پرې کولو کې ده، او کوچني اسیاب او لوی اسیاب چې دوی غذا ژوي یا په کوچني ټوټو باندې بدلوي. سنایا په هر ځامه کې د مخ څلور غاښونه دي، یعنی په پورته ځامه کې هم دوه دانې، په کښته ځامه کې هم دوه دانې دي. انیا په هر ځامه کې دوه جوړې، د دوه جوړو څخه هدف دا دی چې په پورته ځامه کې هم څلور دانې دي، په کښته ځامه کې هم څلور دانې، چې تعداد یې اته دانې کېږي. کوچني اسیاب هم د هغسې لکه انیا په هر ځامه کې دوه جوړې دي، په پورته ځامه کې هم څلور دانې، په کښته ځامه کې هم څلور دانې. او لوی اسیاب شپږ دانې په هر ځامه کې دي یا درې جوړې په هر ځامه کې دي. د دې ګردو مجموعه که چیرې موږ وګورو، دوه جشت دانې کېږي، شپاړس په پورته ځامه کې او شپاړس په کښته ځامه کې. ژبه، ژبه یو څو مشخص وظایف لري چې تر ټولو مهمه وظیفه یې دا ده چې زموږ سره د خبرو کولو په وخت کې کومک کوي. بل دا چې دوی په خوله کې غذا یوې خوا او بلې خوا ته بیا یې حرکت ورکوي او د خولې ناړې ورسره ګډوي. ژبه څلور اصلي خوندونه معلوموي چې یو خوږوالی دی، تریوالی دی، تریخوالی دی او ملګینوالی دی. پاکس که چیر تاسی متوجه سی د ژبې د سر برخه او منځنی برخه چې دغه خوږ خوند معلوموي، او دغه د ژبې سر خوا چې د یا سر برخه چې دغه ملګینه برخه هم یا ملګین خوند هم معلوموي. د ژبې جنبی اطراف چې دی یا جنبی برخې چې دی هغه تریوالی معلوموي، او تر ټولو شاته برخه چې دغه تریخوند معلوموي. د خولې غدو ته راځو. د خولې غدې درې دانې دي. کله چې موږ غذا وخورو د غذا خولیت د نوتلو سره سم دغه درې غدې فعاله کیږي. دا درې غدې یو درجې بلاندې یو غده ده، بل تر زامې لاندې یو غده ده، او بل پاروټیډ ګلاند یا د زامې په جنبي اطرافو کې یا د خولې په د بغل په برخو کې دغه غدې موقعیت لري. د دې وظایف دا دي چې اول خو غذا اوبلنوي پستوي تر څو یو خو د دې خوند معلوم سي او بل یې تیرېدل اسانه سي. دویم د دې غدو په واسطه باندې یو امایلیز انزایم دي، دغه امایلیز انزایم ترشو کیږي یا افرازیږي په خوله کې نشایسته چې یو ډول کند دی هغه په کوچنیو مالیکولو باندې بدلیږي. او درېیمه وظیفه یې دا د غاښو پر مخ باندې د ډوډۍ د خوړلو وروسته ځینې بکټریاوې پاتیږي، د غذایي موادو ټوټې پاتیږي، د هغو په پاکولو کې کومک کوي. کومي حلکم یاستونی کله چې غذا وخوړل سي وژول سي دغه ژول سوي خواړه د ژبې په واسطه باندې ستونی ته داخلیږي. ستونی د مری سره نښول سوی دی، بیا دغه خواړه د ستونی په واسطه باندې مری ته انتقالیږي. دلته دوه ځایه دغه ستونی خپله نه پرېږدي چې هم پزې ته خواړه دغسې انتقال سي او هم حنجرې ته خواړه انتقال سي. په د یولا یا د حلقي ژبې په واسطه باندې د پزې لاره بندیږي، یعنی خواړه هلته بیا نسي تللی. او د حنجرې لار چې دغه د اپیګلوټیس په واسطه باندې بدلیږي، کله چې موږ خواړه کوو دغه دواړې لارې بندې سي، نو یو پزې ته هم خواړه نه دغه کیږي داخلیږي او بل حنجرې یا سږو ته هم خواړه نه داخلیږي. مری دا یو ازلی ټیوب دی په بالغ اشخاصو کې اوږدوالی 25 سانتی متر دی. غیر ارادي حلقوي حرکتونه لري یا موجي حرکتونه لري چې دغه حرکتو په واسطه باندې ډوډۍ میجه ته پرې وهل کیږي یا میجه ته ډوډۍ ځي. د غیر ارادي مطلب دا دی چې یعنی دا زموږ په لاس کې نه ده، کله چې موږ ډوډۍ وخورو ستونی ته داخله سول، بیا نو په موږ پورې اړه نه لري چې دا ډوډۍ موږ بیرته د باندې راباسو یا بیرته میجه ته داخله وو. اوتومات د غیر ارادي حرکتو په واسطه باندې ډوډۍ میجه ته انتقالیږي. معده دا یو ارتجاعي عضلي غړ دی. ارتجاعي څخه دا معنا ده چې هم د غټېدو قابلیت لري هم د کوچني کېدو قابلیت لري. تر حجابي حاجز یا ډیافراګم لاندې په چپه طرف کې د بدن یا د نس د اینې څنګ ته قرار لري. دا معده چې د درو عضلې طبقو څخه جوړه شوې ده، که چیرې موږ یو مکتاز نیواخو یا پر مابینځ باندې نیمی کړو، موږ درې ډول عضلې پکې وینو. یو حلقوي عضلې دي، طولي یا اوږدې عضلې دي، او مایلې عضلې دي. دغه عضلې هم لکه مری چې و موجي حرکات لري. د دې موجي حرکات په واسطه باندې غذا د هضمي شیرې څخه هدف کېدلی سي، تیزاب یا هم نور مواد د غو سره ګډوي او بیا دغه څخه وروسته کوچنۍ کولمو ته استوي. کوچنۍ کولمې پیچلی اوږد ټیوب دی. د بټن په منس کې قرار لري. په لویانو کې یې اوږدوالی 6 متر دی او کوتر یې 2.5 سانتي متر دی. تر میډیا لاندې واقع دی او په دې کې خپل انزایمونه او سفره شتون لري چې هغه خپل وظیفه دلته اجرا کوي تر څو خواړه په هغه مهمو پروسو باندې دغه سي هضم سي او یا هم غټ کولمو ته انتقال سي. دی خپل پر سطح باندې هم ویلای لري هم مایکرو ویلای لري. دغه ویلای او مایکرو ویلای که چیرې سره یوځای سي د هضم کچه 600 واره زیاتوي. یعنی څونه چې موږ فکر کوو چې دلته په کوچني کولمو کې څونه خواړه ځای سي، تر هغه 600 چنده دلته کېدلی سي چې خواړه ځای سي. د هضم سوي خوړو مالیکولونه د ویلای په واسطه باندې جذبیږي. ویلای چې یو ډول ورشته ډول مواد دي خپل په کوچني کولمو کې شامل دي، د هغه غذا چې هضم شوی د دوغو مالیکولونه د دغه ویلای په واسطه باندې جذبیږي، دغه څخه وروسته د وین دوران ته داخلیږي او د بدن مهمو برخو ته او حجرات ته انتقالیږي. غټې کولمې تقریبا یو متر اوږدوالی لري. هغه خواړه چې نی هضم شوی هغه د کوچنی کولمو څخه غټ کولمو ته راځي. هغه خواړه مثلا اوبه کېدلی سي، شهم دي، پروټینونه دي، الیاف دي، نباتي سلولوز دي، دغه غټ کولمو ته راځي. دلته هضم سرعت نه نیسي، یعنی د کوچنی کولمو په پرتله باندې په غټ کولمو کې هضم سرعت نه نیسي، بلکې دلته اوبه او ځینې ویټامینونه چې دي هغه جذبیږي. بل خبره دا ده چې په غټ کولمو کې ځینې بکټریاوې شتون لري چې هغه زموږ د بدن لپاره مهم ویټامینونه جوړوي، او کله چې په غټ کولمو کې د داخلي محتویاتو څخه جذب سرعت ونیوي، یعنی هغه څه چې زموږ په کار و هغه موږ ته ترلاسه سول، اضافي مواد یا غیته مواد هر څه چې دي هغه د دوولو څخه تر څلورویشت ساعتو پر د بدن څخه خارجیږي.
مننه چې درسي ساعت ته غواګیست. په درس کې خون کې د انسان د هاضمي سیستم یو په بل پسې تاسو ته بیان کړل، او جالب دا چې د درس په برخه کې مواوریدل چې د خوړلو په وخت کې د انسان په خوله کې یو لړغودي په اوتومات ډول فعالېږي، او دا غودي د خوړو د جوړولو په وخت کې خواړه له یو لړ خاصو موادو سره لړي، او دا مواد بیا په معده کې د خوړو د اسانه هضم په برخه کې مرسته کوي. په دې هیله چې تر راتلونکي درسي ساعت اوسنۍ درس تکرار او د ښوونکي له تشریح څخه په استفادې په کتاب کې راغلو پوښتنو ته ځوابونه عمومي د یادونې وړ بولم چې د اووم ټولګي زده کوونکي به د بیولوژي په راتلونکي درسي ساعت کې د حجرې ویش ولولي. د اتم ټولګي زده کوونکو ته به د نباتاتو په اړه بشپړ او هر اړخیز درس وړاندې شي، او دا به ولولو چې ولې اکثران نباتات په شین رنګ پوښل شوي، او د درسي ساعت په دوام په نهم ټولګي کې به واورو چې د انسان تنفسي سیستم څنګه کار کوي.
له ازادي رادیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونی مهالويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپرېږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خبريږي.
داود نن ورځي درسي ساعت هله د نننۍ درس سره د خونځي د درسونو په زده کړه کې مرسته وکړي، او هله لرو چې ګرانز د کوونکی د خونکو له تشریح څخه په استفادې په کتاب کې لیکل شوی او پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړي، او د نننۍ درس د خز د کېدو لپاره په خپلو کې پوښتنې مطرح کړي او ځوابونه ورته پیدا کړي.
سکی